السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خرغلست په دې یو ساعت خبرونه کې چې زه احمد تکلی د خپل نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم و به ورته د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د روان کال د انتخاباتو لپاره به له ټولو موجودو امکاناتو څخه کار واخلي. همداراز په استونیا کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اړه چې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلینو سپارل پکې مهمه موضوع ده. پر دې اړه به په د خبرونه کې راپورونه درته وړاندې کړو، خو لمړی د سات خبری سرویس ته غوږ شئ چې جناقه الکوزای وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي وایي ډېر ژر به افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو مسؤلیت وسپاري. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې وسله والو ملکي خلک وژلي. په هرات کې وسله وال له دولت سره یوځای شوي او د پاکستان پوځ وایي وسله والو د دوی په یو پوځي کاروان حمله کړې ده. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د ناتو عمومي منشي اندریس فوغز رازموسن وایي په افغانستان کې امنیتي ستونزو او د افغان امنیتي ځواکونو د بهرنیو روزونکو له کمښت سره سره د شمالي اتلانتیک د تړون سازمان د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په کار کې د پرمختګ په حال کې دی. د ناتو عمومي منشي د استونیا په مرکز تالین کې د دې سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د وینا په مهال وویل ناتو به ډېر ژر د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري.
There is no reason to hide that the security situation
دا د پټولو کومه خبره نه ده چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت لستونزو او آزمیښتونو سره مخامخ ده. زیات شمېر هیوادونه چې استازي په مجلس کې حضور لري د افغانستان په ماموریت کې عسكر وژل شوي دي، خو موږ سږ کال زیات پرمختګ کړی دی. په روان کال کې به تحرک زموږ په واک کې وي.
Increasingly this year the momentum will be ours.
ناتو او امریکا پلان لري چې د 2011 کال په اوړي کې خپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. د ناتو عمومي منشي د پنځشنبه په ورځ ویلي و د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره د نورو 450 روزونکو اړتیا ده. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې د روسیې او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو هستوي وسلو د کمولو د تړون په رڼا کې د ناتو د هستوي وسلو په پالیسۍ بحث وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په اروپا کې مخکې له وخته د امریکا د پایت ته هستوي وسلو د لرې کولو خبره رد کړه. کلینټن ویل په اروپا کې د امریکا د ځواکونو هر ډول کمول به له روسیې سره د خبرو او معاملې په اساس کېږي. تیره شپه د ننګرهار ولایت چپرهار ولسوالۍ ته نږدې په یوه ملکي موټر وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې د موټر 15 تنه سپرلۍ وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته ویل دا کسان واده ته روان ول چې نامعلومو کسان ورباندې برید وکړ. د عبدالزی په وینا وسلوال له پیښې وروسته تښتېدلی دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د یو بل خبر له مخې تېره شپه افغان او ایتلافي ځواکونو په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې ګډ عملیات کړي او دوه مشکوک کسان یې د ترهګرۍ په تور نیولي دي. له بلې خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د کابل جلال آباد پر لویه لارې د نړیوالو ځواکونو په یو اکمالاتي کاروان برید کړی، مالي او ځاني زیانونه یې وراړولي، خو د لغمان ولایت چارواکو دا ادعا رد کړې ده. د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ د یو شمیر قومي مشرانو په مرسته شاوخوا سل تنه وسلوال له دولت سره ملګري شوي او خپلې وسلې چارواکو ته تسلیم کړي دي. په هرات کې د سولې د کمیسیون مشر سید شریف مجددي ازادي راډیو ته وویل دوی به دې کسانو ته چې له دولت سره ملګري شوي د کار او روزګار امکانات برابر کړي.
ما انشاءالله کارهای روی دست داریم که
پوک دولت پلان لري چې هغو کسانو سره مرسته وکړي چې تازه ملکي ژوند ته راوګرځي. سیمه که باید بیارغون پرگرامون پیل او دوی تبا دا کار روزگار زمینه پا که چم توشی
به نتیجه میرسه انشاءالله.
په هرات که ترده مخی هم زیاد وصلوال دولت سره ملگری شوی او وصله پرزمکه خیری. د کلو د پراختیا او بیارغون د چارو وزیر جار الله منصوری وایی د سمنگان و ولایت زلزله زپلو تایی بشری مرستی رسولی دی. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا مرستی د سمنگان د والی په مرسته پر اړو کسانو ویشلی دی. ښاغلی منصوری زیاته کړه دا مهالي عاجل بشری مرستی زلزله زپلو ته رسولی او د کورونو د جوړولو په برخه کې به هم له خلکو سره مرستې وکړي. تېره اونۍ زلزلې د سمنگان ځینې برخې ولړزولې او خلکو ته یې ډېر مالي او ځاني زیانونه واړول. خبرونه له آزادۍ راډیو اوري. د پاکستان پوز وایي وسلوالو د افغانستان پولې ته نږدې قبایلي سیمه کې د دوی په یو کاروان حمله کړې او وطن عسکري وژلي دي. د حمله د شمالي وزیرستان د داتاخیلو په سیمه کې شوې ده. په دې حمله کې د پاکستان د پوز شپاړس عسکر ټپیان شوي هم دي او په تیرو څو میاشتو کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل شوې ده. په عین حال کې نن د شمالي وزیرستان په میرعلي خارګوټي کې د هغو څلورو کسانو مړي وموندل شول چې امریکایانو ته د جاسوسۍ په تور وژل شوي دي. د قرغزستان موقت حکومت وایي په دې هیواد کې د امریکا د پوځي اړې د برخلیک په اړه ممکن هر ډول پریکړه وځنډوي. د ماناس پوځي اړه په افغانستان کې ائتلافي ځواکونو ته د موادو رسولو په مقصد مهمه پوځي اړه ده. په روانې میاشت کې په قرغزستان کې د راپورته شوو شخړو او د قرمان بیق د رژیم له ړنګېدو راهیسې له دغې پوځي اړې څخه ډېرې کمې الوتنې شوي دي. د قرغزستان د موقت حکومت د صدراعظم مرستیال عمر بیق تکابایف رویترز خبري اژانس ته ویلي د ماناس د پوځي اړې په اړه هر ډول پریکړه به د اکتوبر د میاشتې له انتخاباتو وروسته وشي. تکابایف چې په اساسي قانون کې د بدلون چارې ورپه غاړه دي، دا یې هم ویلي د موقت حکومت ځینې چارواکي غواړي چې امریکایان له قرغزستان څخه ووځي، خو ځینې نور بیا دا ډول نظر نه لري. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ویلي د قرغزستان موقت حکومت واشنګټن ته ډاډ ورکړی چې د ماناس پوځي اډې څخه کار اخیستو ته د دوام ورکړي. کلنټن په استونیا کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وویل روسیې د امریکا لخوا د ماناس هوایي اډې څخه له ګټې اخیستنې سره کوم مخالفت نه دی ښودلی او مسکو پینټاګن ته اجازه ورکړې چې په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د موادو رسولو په مقصد د روسیې له فضا څخه کار واخلي. د قرغزستان د موقت حکومت مشر روزا اوتنبایوا ویلي حکومت به د جون په میاشت کې چې له ماناس اډې څخه د امریکایي ځواکونو د ګټې اخیستنې تړون پای ته رسیږي د قرارداد د یو بل کال لپاره هم وغځوي. د یو بل خبر له مخې د قرغزستان د رکړی شوي جمهور رئیس قرمان بیق باقیف ویلي هیواد ته د جمهور رئیس په توګه د ستنېدو اراده نه لري، خو یو ځل بیا یې دا خبره تکرار کړه چې استعفا یې نه ده منلې. باقیف د بیلاروس په مرکز منسک کې په یو خبري کانفرانس کې خبرې کولې. نوموړی د شخړو له وجې له قرغزستان څخه وتلی او دا مهال په بیلاروس کې تبعید دی. راپورونه وایي د هغو دریو تنو امریکایانو چې شاوخوا له نهو میاشتو راهیسې په ایران کې بندیان دي د دوو تنو روغتیایي حالت یې ښه نه دی. یو سویسی ډیپلومات د پنجشنبې په ورځ د تهران په ایون زندان کې له دې بندیانو سره وکتل. د دغو دریو تنو امریکایانو میندو له اسوشیتد پریس اژانس سره مرکې کې ویلي سارا شاورد نسایي ناروغي لري او له خفګان څخه ځورېږي. بل بندي شان باور د ګیډې ناروغي لري. دا دوه تنه له بل امریکایي جاش فتال سره یو ځای د جولای په 1 هغه مهال نیول شوي ول چې په عراق کې غرونو ته د ختلو په جریان کې په غلطۍ کې ایران ته اوښتي ول. د نیول شوو کورنیو هغه تورونه رد کړي چې وایي اولادونه یې امریکایانو ته جاسوسي کوله. نن د عراق په انبار ولایت کې د سړک د غاړې یو شمېر بمي چاودنې وشوې. و کسان یې مړه او لس نور یې ټپیان کړل. د عراق پولیس وایي بمونه په خالدي خارګوډي کې د یو قاضي او د پولیسو د مشرانو کورونو ته نږدې ایښودل شوي ول. تر اوسه نه ده معلومه شوې چې په نښه شوي کسان هم په قربانیانو کې شامل دي او که څنګه. او د نړۍ د شلو سترو هیوادونو د مالي چارو وزیرانو د بانکونو رئیسان نن په واشنګټن کې جرګه کیږي او د نړیوال اقتصاد د تحرک په اړه به بحث وکړي. که څه هم چې د نړۍ اقتصاد د توقع په خلاف په چټکۍ سره د رغاونې او ښه کېدو په حال کې دی، نړیوال وجهي صندوق خبرداری ورکړی چې د بډایو او ودې په حال کې هیوادونو ترمنځ واټن مخ په زیاتېدو دی. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو ته وګورئ چې د سهار له او د ماخام تر او خبريږي. وړاندې په خبرونه کې راپور نه لرو. د استونیا په مرکز تالین کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې یو مهمه موضوع افغان ځواکونو ته په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو مسله ده. په دې اړه به معلومات درکړو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د روان کال د انتخاباتو لپاره به له ټولو موجودو امکاناتو څخه کار واخلي. افغان ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا له خلکو غوښتنه کړې چې په بریالۍ توګه د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړېدو لپاره هڅه وکړي.
من از تمام هموطنان عزیز تمنا دارم که در راه موفقیت جرګې مشورتي صلح تلاش و سعی همجانبه نمایم.
په بلخ ولایت کې د کوچانو او د سیمې د خلکو ترمنځ د مالچار یا سرځای پر سر جګړه شوې.
نو پاسه د دې وشو په مابین کې داس پنځه ورځې چپه کړه. د دې وشو په مابین کې زیاتره د پښو په مابین کې واري کول ورته زیاتره شو دی ډیرولې.
نور موضوعات لرو او په ورستۍ برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام دی چې ستاسو درنو اوریدونکو لیکونو او پیغامونو ته ځانګړی دی. د استونیا په مرکز تالین کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې نن د امریکا په ګډون د ناټو ځینې نور غړي هیوادونه پر افغانستان خبرې کوي. ټاکل شوی ده چې دغه مشران د افغانستان لپاره په یوې نوې تګلارې خبرې وکړي چې له مخې په افغانستان کې مالي مصارف کنټرول شي او افغان مقاماتو ته د مسؤلیت سپارلو په برخه کې پرمختګ وشي. د نن په ویناوالو کې یوه د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلنټن وه. فرشته جلالزی چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره همدا شیبه له تالین څخه د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره ده په دې اړه معلومات راکوي. فرشته، یو ځل بیا تاسو ته سلام وړاندې کوم. د میرمن کلنټن په خبرو کې تاسو ته څه شی مهم ښکاره شول؟
کلنټن، په خبرې کانفرنس کې هغه چې ماته نور مسائلو مهم ښکاره شول، هغه د افغانستان د حکومت د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت په استازیتوب د دې خوشبیني څرګندول. میرمن کلنټن وویل چې د افغانستان په حکومت کې ډېر زیات پرمختګونه شوي دي، او دې وویل چې په افغانستان کې د سره دې چې ټول چارواکي هغسې چې توقع یې ده موافق نه دي، اما ډېر د حکومت غړي ډېر موافقانه کار کوي. د امریکا متحد ایالات له دې نه ډېر خوشحاله دي او د افغانستان راتلونکي ته خوشبینه دي. میرمن کلنټن وویل چې دا د امریکا په متحدو ایالاتو کې په نږدې راتلونکي کې د جمهور رئیس حامد کرزي د لیدو په تمه ده. دوی به په افغانستان کې پر ځینې مهمو مسایلو خبرې وکړي چې یو هم په هغه کې د کابل کنفرانس دی، چې د کابل په کنفرانس کې به په افغانستان کې د ناټو د ماموریت پر راتلونکي خبرې وشي، د امریکا د متحدو ایالاتو د ځواکونو پر موجودیت، او همداراز د افغانستان د حکومت د قابلیتونو په لوړولو چې څنګه کېدای شي د افغانستان امنیتي ځواکونه د دغه هیواد امنیت خپله واخلي.
بله فرشته، یوه مهمه موضوع د کنفرانس هم همدا موضوع ده چې څنګه افغان امنیتي ځواکونه په هیواد کې د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. د میرمن کلنټن په خبرو کې د موضوع ته خاصه اشاره وه، داسې کوم میکانیزم ته اشاره شوې وه یا د امریکا د حکومت کوم وړاندیز پکې و چې دا چاره اسانه کړي یا په دې برخه کې نور پرمختګ ګړندی کړي؟
بله، میرمن کلنټن په دې سبات په خبرو کې وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو لوړول هغه مسله ده چې په افغانستان کې د ځواکونو د هر ډول ترانزیشن یا د انتقال څخه مخکې به غور ورباندې کېږي. دوی وویل چې په افغانستان کې دې ته ضرورت نشته چې ډېره قوه موجوده وي، یعنې په اصطلاح ډېر پراخ حضور ته ضرورت نشته، اما ښې ادارې ته ضرورت دی. چې دوی وویل د جمهور رئیس حامد کرزي ادارې ډېر ښه فعالیت کړی په دې برخه کې، او دوی وویل چې په افغانستان کې د یو تعهد لپاره ضرورت دی، د یوې پالیسۍ لپاره ضرورت دی چې تر څو وکولای شو د دغې پالیسۍ او دغو تعهداتو پر اساس په افغانستان کې پرمختګ وسي. همدې مسئلې ته تر میرمن کلنټن مخکې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن اشاره وکړه، او د ازادي راډیو د ځانګړي سوال په جواب کې وویل چې د ځواکونو ترانزیشن یا د ځواکونو انتقال په دې معنی نه ده چې ناټو ځواکونه له افغانستان څخه وځي. دوی ویل چې د ترانزیشن یا د انتقال پروسه به د سش کال څخه پیل شي، د روان کال په دوبی کې به دا پروسه پیل شي، خو تر هغه مخکې به د کابل په کنفرانس کې پر دې مسله نورې په جزئیاتو خبرې وشي. او دوی ویل چې دا په هیڅ معنا دا نه ده چې د ناټو ځواکونه به په یو مخیز ډول له افغانستان څخه وځي، بلکې دا به یوه تدریجي پروسه وي، دا به وخت نیسي، او له دې سره به په موازي ډول به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د قابلیتونو په لوړولو کار کوي. په همدې خاطر د ناټو تړونو عمومي منشي وویل چې دوی د ناټو له غړو هیوادونو څخه د نورو روزونکو غوښتنه کړې ده، او دوی وویل چې تر څو د افغانستان حکومت دا قابلیت نه پیدا کړی او د ناټو تړون ډاډه نه وي، دوی به په افغانستان کې حضور لري.
فرشته، د افغانستان دفاع وزیر جنرال رحیم وردګ هم په غونډه کې شته، د دوی وینا کله په پام کې ده؟
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او نور افغان چارواکي چې تالین ته راغلي دي تر څو دلته له مسؤلینو سره خبرې اترې وکړي، دوی ابتدایي غونډې لرلې دي، خو په راتلونکي نیم ساعت کې به د بهرنیو چارو په وزارت کې د استونیا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان او استونیا د بهرنیو چارو وزیران سره وګوري، او وروسته به یوې خبري غونډې ته د خپلو لیدو کتو جزئیات وړاندې کړي.
ډېره زیاته مننه کوم فرشته جلالزی چې قدرمن اوریدونکو له تالین څخه د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې جزئیات راکول. په تاسو ته باید په معذرت سره یو خبره تصحیح کړم چې د افغانستان د دفاع وزیر نه بلکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د تالین په غونډه کې ګډون لري.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د مازیګر څلور بجې او پنځلس دقیقې دي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د روان کال د وږي د میاشتې د اوو ویشتمې نېټې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره به له ټولو موجودو امکاناتو کار واخلي. د دې وزارت ویاند نن په کابل کې وویل چې د تیر کال په پرتله د افغان او بهرنیو ځواکونو کمیت او کیفیت لوړ شوی دی چې د ده په وینا دغه ځواکونه د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره خپلې وروستۍ هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د پنځشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې تر هغه به په ناآرامو سیمو کې د رایو مرکزونه جوړ نشي چې د انتخاباتو د کمیسیون د کارکوونکو د ولسي جرګې د کاندیدانو او رایو ورکوونکو امنیت نوي تامین شوی. ماریا صدیقی له کابل.
په افغانستان کې د روان کال د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت لاندېښنو سره سره د هیواد د دفاع وزارت په ډاډمنه توګه وایي چې دغه انتخابات به د تیر کال په پرتله په ډاډمن چاپېریال کې وشي. د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمي آزادۍ راډیو ته وویل چې افغان او نړیوال ځواکونه به د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت د ساتلو لپاره په بشپړه توګه هڅه وکړي. دی وایي هغه وخت چې د انتخاباتو د ترسره کېدو پرېکړه وشي افغان امنیتي ځواکونه به خپل بشپړ چمتووالی نیسي. د همدې چمتووالي سره سره پخوانۍ تجربې هم په پام کې نیول کېږي. د افغان او بهرنیو ځواکونو کمیت هم زیات شوی دی چې دغه ټول موږ سره مرسته کوي چې له ټولو ظرفیتونو څخه کار واخلو. په پام کې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د روان کال د وږي میاشتې په اووه ویشتمه نېټه وشي. په هیواد کې په بېلابېلو برخو کې روانې بې امنۍ د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په مخ کې پرتې ستونزې بلل کېږي چې دغه مسالې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته چې د روان کال د انتخاباتو مسؤلیت پر غاړه لري اندېښنې راولاړې کړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد معنوي خبرداری ورکوي چې تر هغې به په ناامنو سیمو کې د رایو مرکزونه جوړ نه کړي چې د انتخاباتو د کمیسیون د کارکوونکو د ولسي جرګې د انتخاباتو او رای ورکوونکو د امنیت د ټینګښت داد نوی ورکړل شوی.
تمام نیروهای امنیتی ملی و بین المللی تقاضا دارند.
دای وی لټول افغان او نړیوال ځواکونه څخه غواړم چې د غوړه انتخاباتو د امنیت لپاره د هڅه وکړي او د حکومتستون د ډاټمنټ کړي ځکه چې د حکومتستون په پوهه امن سیمو کې صندوقونه کیږي. تر هغه چې موږ ډاټمنټ نشو چې د حکومتستون د کارکونکو څارونکو کاندیدانو او رای ورکونکو ژوند لګوخ سره مخ نه دی د رای مرکزونه نه جوړو صندوق کړه
د محل نه قائم گذاشت.
سره له دې چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د روان کال د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره له ټولو ظرفیتونو څخه کار اخیستل کېږي، خو په افغانستان کې د امنیتي مسایلو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې افغان حکومت باید د دایمي امنیت د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. افغان کارپوه جنرال امرالله امان په دې اړه داسې وایي:
موږ همیشه د ټول ټاکنو لپاره لږ تشویشونه همیش ښودلي دي او زیات فشار هم راوړی ده چې موږ امنیت تامین کړو تر څو ټول ټاکنې وشي. موږ باید د افغانستان د خلکو د ملت اعتماد په خپل ځان باندې راولو او ملت موږ سره همکار شي. پیشنهاد مې دا ده چې د خلکو د اعتماد طرف ته تګ خره نه دي چې موږ فرمایشي د لنډې مودې لپاره امنیت ونیسو. اما که داسې د فرمایشي امنیت د درې ورځو وکړو که ټول ټاکنې خلاص شي بیا هېڅ په فکر کې نسو، بیا همدغه خلک دي او همدغه ملت همدغه بې امني ده.
خو د افغان حکومت د چارواکو په وینا اوس مهال د امنیتي ځواکونو شمیر په هغه کچه نه دی چې د دایمي سولې لپاره په ټول هیواد کې ځای پر ځای شي. د روان کال د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت په هکله اندېښنه په داسې حال کې څرګندېږي چې د یو شمېر کارپوهانو په وینا تېر کال هم د ولسمشریزو انتخاباتو د امنیت لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی و، خو بیا هم په ځینو سیمو کې د ناامنیو له امله د رایو یو شمېر مرکزونه وتړل شول چې رای ورکوونکو ونه شوای کړی چې په ټاکنو کې برخه واخلي.
Thank you.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. هرالد ټریبیون امریکایي ورځپاڼې امریکا ته د افغان ولسمشر حامد کرزي د راتلونکې میاشتې د سفر او له هغه څخه د امریکایي چارواکو د احتمالي غوښتنو په باب په یوه مقاله کې په دې ټینګار کړی چې له افغانستان سره نړیوالې مرستې دې د نړیوالو مالي ادارو او همداراز د ملګرو ملتونو لخوا وڅارل شي. د دې ورځپاڼې په نظر که د افغانستان په حکومتي ادارو کې وبخې په حکومتي چارو کې د نړیوالو مؤسسو ونډه زیاته شي، په هیواد کې به د فساد له کمیدو او د حکومتي خدماتو له ښه کېدو سره مرسته وشي. اسمت څاروان چې دا مقاله لوستې غټ ټکی در اوروي.
هیرالد ټریبیون ورځپاڼې د افغان ولسمشر حامد کرزي پر کارونو او د ده په وروستیو امریکا سید څرګندونو د مایوسۍ په ترڅ کې هغه بې باوره متحد بللی، خو په عین حال کې لیکلي چې کرزی د افغانستان ولسمشر دی او د طالبانو د ماتولو لپاره د امریکا هر راز هیله د ده له همکارۍ پرته پوره کېدی نه شي. د امریکا ولسمشر به راتلونکې میاشت واشنګټن ته د ولسمشر کرزي په سفر کې له هغه د لا زیاتو اقداماتو غوښتنه وکړي. د هیرالد ټریبیون له مخې کرزي به د واشنگتن بلنه هسی و میلمستیا نه وی، بلکې په دې سفر کې به پر هغه انتقادونه هم وشي، ځکه چې د باراک اوباما حکومت غواړي چې پر د فشار جاری وساتي څو له خپل حکومت فاسد مقامات او هغه عناصر لری کړي چې په میلیونونو افغانانو له خپل حکومت خوابدي کړي دي. ورسپانه په خلکو کې د ولسمشر کرزي د حکومت د منځوي کېدو او د طالبانو د قوي کېدو د یادونې ترڅنګ لیکلي چې ولسمشر باراک اوباما ته پکار ده چې په افغانستان کې دوهمه جبهه پرانیزي چې حساسیت یې لږ دی او هغه د فساد پر ضد مبارزه ده. دی باید پر کرزي فشار راولي چې له ملګرو ملتو وغواړي چې د افغانستان د اقتصادي پراختیا چارې او په دې هیواد کې د پیسو مصارف وڅاري. د ورځپاڼې په نظر ملګري ملتونه د افغانستان د سیاسي ادارو له پیاوړتیا او د انتخاباتو له څارنې سره مرسته کولی او دا یقیني کولی شي چې مرستې محتاجو او اړو کسانو ته ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق، نړیوال بانک او آسیایی بانک له افغانستان سره د نړیوالو میلیاردونو ډالرو مرستې ښه څارلی او تنظیمولی شي. دې مؤسسو تر 2015 عیسوي کال پورې چې ملګرو ملتو په غیر معقولو دلایلو د هغوی لاس لاند کړ، دا کار په ښه توګه ترسره کړ. بله ستونزه د مالیو او عوایدو د ترلاسه کولو ده چې که دا کار په سم ډول تنظیم شي د افغانستان د حکومت له خدماتو سره مرسته کولی شي، خو اوس دا عواید ډیر د فاسدو مقاماتو له لوري خوړل کیږي. د هیرالد ټریبیون په وینا نړیوال بانک چې د کرزي له حکومت سره یې په پرمختیایي پروژو کې همکاري کړې ده، د عامه خدماتو مصارف او د مامورینو معاشونه په ښه ډول څارلی شي. د ورځپاڼې په نظر د نړیوالو مؤسسو د رول له پیاوړتیا سره مرستندویان زیاتو مرستو ته تشویق کیږي او هغوی کولی شي چې له افغانستان سره د تخنیکي ماهرانو په برخه کې هم مرسته وکړي چې افغانستان د دې جوګه کړي چې له خپلو منابعو څخه کار واخلي. ورځپاڼه لیکي که فساد لږ شي، اقتصاد ښه تنظیم شي او نړیوالې هلې ځلې زیاتې متمرکزې شي، افغانستان به چې اوس د نړۍ یو تر ټولو بېوزله هیواد دی فقیر پاتې نه شي، بلکې دا هیواد به جوګه شي چې د پرمختیایي چارو مصارف او د حکومت مالی پیټه په خپلو اوږو واخلي.
واشنگټن ته د افغان ولسمشر د راتلونکي سفر په ترڅ کې له ښاغلي کرزي څخه د سپینې ماڼۍ د غوښتنو په اړه د هیرالد ټریبیون ورځپاڼې تحلیل مو اوریده. افغان ولسمشر حامد کرزي په همدې حال کې یو ځل بیا له خلکو غوښتنه کړې چې په بریالۍ توګه د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړېدو په برخه کې هڅې وکړي. ښاغلي کرزي په دې اړه څرګندونې تیر ماښام په خپله راډیوي وینا کې وکړي. د دولت له مخالفینو سره د مفاهمې د میکانیزم جوړول او په هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره له ملت سره مشوره د دې جرګې اصلي اهداف بلل شوي. په پام کې وچې د سولې ملي مشورتي جرګه د روان کال د ثور د میاشتې په 12مه نیټه په کابل کې جوړه شي، خو د افغان چارواکو په وینا د ځینو دلایلو له کبله لکه امریکا ته د ښاغلي کرزي سفر، د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې د لړۍ پیل او امنیتي او اقتصادي ستونزې د دې باعث شوې چې د جرګې جوړېدل وځنډېږي. ماریا صدیقی پر همدې موضوع له کابله دا راپور راستولی.
افغان ولسمشر حامد کرزی د سولې د ملي مشورتي جرګې بریا په دغه جرګې کې د خلکو لپاره غډون سره تړلې بولي. ولسمشر حامد کرزی په راډیوي وینا کې چې د ملي راډیو لخوا خبرېده د سولې مشورتي جرګې د هیواد د سولې په ټینګښت کې جدي ګام وباله، نوموړي په دې حق لا زیاته کړه. دی وایي ګرانو هیوادوالو، په هر حال کې په ځانګړې توګه په اوسنیو شرایطو کې زموږ په هیواد کې د سولې ټینګښت اړین دی، نو زه له ټولو هیواد والو غواړم چې د سولې د ملي مشورتي جرګې د بریا لپاره د هر اړخیزه هڅه وکړي.
موفقیت جرګې مشورتي صلح تلاش و سعی همه جانبه نمایند.
دا لومړی ځل نه دی چې ولسمشر حامد کرزی خلک د سولې ملي مشورتي جرګې ته هڅوي. نوموړي له نن څخه 15 ورځې مخکې هم له افغانانو څخه دې ته ورته غوښتنه کړې وه. افغان چارواکو ویلي چې د سولې مشورتي جرګه په هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت او له مخالفینو سره د مفاهمې د میکانیزم د جوړولو په هدف له خلکو سره د مشورې لپاره جوړیږي. ښاغلي کرزی په خپله راډیوي وینا کې وویل چې د سولې په مشورتي جرګه کې د ګډونوالو مشوره د دولت له مخالفینو سره د مفاهمې او سولې د هڅولو چلند ته پراختیا ورکوي. په پام کې وه چې د سولې مشورتي جرګه د روان کال د غویي د میاشتې په 12 نیټه جوړه شي، خو د سولې د مشورتي د چارواکو په وینا امریکا ته د ولسمشر حامد کرزي سفر د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ او امنیتي او اقتصادي ستونزې د دې لامل شول چې د دغې جرګې جوړېدل د غویي د میاشتې تر وروستۍ نیټې وځنډېږي. دا چې چارواکي به د جرګې تر جوړېدو دوې ستونزې چې د ولسمشر حامد کرزي سفر او د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه ده هوارې کړي، خو پوښتنه په دې کې ده چې چارواکي به پاتې دوې ستونزې چې امنیتي او اقتصادي ستونزې دي هوارې کړی شي او کنه هغه مسایل دي چې مخکې له مخکې ورباندې تویل ګران برېښي.
تیره شپه د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د دولت د پلوي ملیشو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د نښتې په اړه راپورونه ورکړل شول. همداراز راپورونه وایي چې وسلوالو مخالفینو د دې ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې پر دولتي ځواکونو برید کړی. په دې اړه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم نور تفصیل اوروي.
د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ نه راپورټونه وایي چې پنجشنبه شپه د 10 بجو په شاوخوا کې د دغې ولسوالۍ د غارو قشلاق په سیمه کې د دولت د طرفدارو عامه نظم ساتونکو او مخالفینو ترمنځ په نښته کې مرګ ژوبلې رامنځته شوې دي. کندز والي انجینیر محمد عمر د دې پیښې په تایید وایي چې دغه حمله د طالبانو لخوا ترسره شوې ده چې له امله یې د عامه نظم ساتونکو څخه 2 قمندانان وژلی شوي او 3 تنه نور ټپیان دي، او په دې سربیره د عامه نظم د یو بل قمندان کور ته اور اچول شوی او سوځېدلی دی. لکه چې وایي
بلې و طالبانو حمله کړې وه، د دوی یو دوه نفره قمندانان سرګوپانې دي، هغه مړې دي او 3 نفره زخمیان دي. د یو قمندان سلطان مې چې د کور ته اور اچولی ده، جنګ دوام اوس جنګ ختم شوی ده، یو څه خطاب نور ولیدل.
کندوز والی زیاته کړه چې په دغه نښته کې د دولت مخالف لوري ته هم ځاني تاوانونه اوښتي دي، خو ده ته یې تر اوسه پورې دقیقه احصایه نه ده رسېدلې. بل پلو ذبیح الله مجاهد، څوک چې ځان د طالبانو ویان بولي، د دغې حملې پړه په غاړه منلې، وایي چې په دې برید کې د ده په اصطلاح 3 اربکیان وژلي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې دا په روان کال کې د امام صاحب په ولسوالۍ کې د دولت پر طرفدارو عامه نظم ساتونکو باندې دویمه حمله ده چې ترسره کیږي او دغسې مرګ ژوبلې له ځانه پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په مازیګر د چاردرو ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ باندې هم د مخالفانو د یو برید رپورټ ورکړی شوی دی. مخالفان ادعا لري چې په دغه برید کې د دغې قمندانۍ 2 پولیس وژلي او 3 نور یې ټپیان کړي دي. خو د چاردرو ولسوال عبدالواحد عمرخیل په داسې حال کې چې پر قمندانۍ باندې د مخالفانو دغه حمله تاییدوي، وایي چې په دغه برید کې له لیرې څو توغندي راغوزار شوي چې پر امنیه قمندانۍ نه دي لګېدلي، له همدې امله یې څه ځاني او مالي تاوان نه دی اړولی.
په بلخ ولایت کې د یوې نښتې په اړه هم راپور لرو چې البته دا نښته د وسلوالو مخالفینو سره نه ده، بلکې د څړځایونو پر سر د کوچانو او سیمه ییزو اوسیدونکو ترمنځ ده. راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي. په هرات ولایت کې د رواني ناروغیو لومړنی روغتون جوړ او فعال شوی دی. همداراز په دې ولایت کې لسګونه نرس قابلې له زده کړو وروسته په دندو ګمارل شوي دي. شرف الدین ستانکزی له سیمې څخه په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د رواني ناروغیو دغه روغتون اته 100 متره مربع زیربنا ځمکه په شتهوالي سره د هرات شهیدۍ ښارګوټ کې جوړ ساختماني چارې اته میاشتې دوام کړ. 1.9 زره امریکایي ډالر لګښت د جاپان هیواد بیلایو زمرستو څخه اجرا شو.
تیر مهال ته هرات کې د رواني ناروغیو ځنګړی روغتون نه و موجود، ځکه نو د شهیدای روغتون جوړونه د هرات د والی ویان نقیب الله اروین د بیا رغونه بهیر کې ګټور ګام یاد کړ او د پرانست مناسبتي غونډه کې د افغانستان سرپرست وزیر سورایا دلیل حضور لاره. د غونډې ګډونوالو ته یې وویل افغان دولت او نړیواله ټولنه د دغه هیواد د روغتیایي اسانتیاو د برابرولو لپاره دوامداره هڅې کوي. په همدغه ورځ هرات ولایت کې څلوېښت تنه نرس قابلو باندې بری لیکونه وویشل شوه. دغه نرس قابله چې دیارلس سوه اتادیه مجري لمریز کال له پیله یې روزنه پیل شوې وه، په هرات سربیره غور، فراه او بادغیس څخه یې ګډون لاره. فراغت د عامې روغتیا سرپرستی وزیر د مور و ماشوم د مرګ و میر کمولو لپاره مهم وباله. په داسې الفاظو یې دوی ته د بری لیکونه مبارکي وویله: ستاسو فراغت تاسو او کورنۍ ته مبارک وایم. تاسو خدمت د مور او ماشوم لپاره ده. په حقیقت کې د روغتیا لوی او درنه دنده د تاسو په غاړه ده، ځکه نو په دنده او پریکړو کې دقیق اوسئ. غونډه کې لا هم افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه یاد شو چې د زیږون په مهال د مور او ماشوم مړینه پکې تر یوه بریده زیاته ده. د عامې روغتیا مامورین ژمن دي چې د نړیواله ټولنې په مرسته به وړ خدمتونه کولو سره د مور او ماشوم ژوند خوندي کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو په انټرنیټ پانا ازادي راډیو .com او ازادي